پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شرغلاس وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې نن سه شنبه د وریش پرويشتمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د اپریل 14 نیټه سره برابر ده. زملالی بشیر یم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا ویروس 940 نوي پیښې ثبت شوي دي. د پکتیا د 5000 کورنیو لپاره یو برېښنا کوټ پرانستل سو. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 تازه پیښو په ثبتېدو سره 214 ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په ځینو مسلو خبرې کړي. او جنوبي کوریا وایي د شمالي کوریا له خوا نن د کوریا او جاپان د ټاپو وزمې ترمنځ د سمندر په لور څو کروز راکټونه ویشتل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 تازه پیښو په ثبتېدو سره 214 ته ورسېد. هغه نن په دې اړه خبري کنفرانس درلود. تازه پیښې 18 په کابل، 15 په کندهار، 6 په بلخ، 4 په هرات، 4 په غزنی او 2 په ننګرهار کې ثبت شوي. خغلی فیروز دا ډاډ هم څرګند کړ چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګیدلی محدودیت ګټه کړې ده.
4 واقعې د کابل مثبت شوت، تصمیم گرفته شد که کاملا شهر بند شود. این بندش سبب از این شد که سیر و سرعت رشد مرض د افغانستان محدود کنه. صحیح است که ظرفیت تشخیص هنوز کم است، این را میپذیریم که باید بالا ببریم. او سوال هم ایست که یک تعداد واقعات راپورت داده نمیشه، نظر میمانه، این را میپذیریم. اما تا این حدی هم نیست که ما شما شاهد قبرستان کتلوی بوده باشیم.
په افغانستان کې د هغو کسانو له ډلې چې په کرونا ویروس اخته دي تر اوسه د 23 تنو مړینه تایید شوې او د هغو چې بیا درملنه شوې شمیر 40 ته رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د لاسونو پرېولل، په کورونو کې پاتې کېدل او د غونډو د نه ترسراوي جدي سپارښتنې کړې دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا برادر او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو له موافقې د سرغړونې په څیر پر ځینو مسلو خبري وکړي. د دغه دفتر ویان سویل شاین تیره شپه په ټویټر لیکلي، پرونی کتنه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستیال په کوربتوب وشوه. د شاین خبره په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم حاضر و. د طالبانو ویان زیاتوي په دې کتنه کې د موافقې د بشپړ تطبیق ترڅنګ له دې موافقې د سرغړونې ونو پر موضوع د بندیانو د خوشی کېدو پر ځنډ او حل لارو خبري وشوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي موافقې په وړاندې پر موجودو چیلنجونو د خبرو لپاره دوه ته تللی. په اعلامیه کې د دغو چیلنجونو یادونه نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په خپلو کې د فبروري په 9 په قطر کې یو موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې به افغان حکومت 5000 طالب بندیان او طالبان په بدل کې د حکومت 1000 بندیان خوشي کوي. دغه تبادله د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره یو شرط ټاکل شوی. پام کې و دا خبرې د مارچ پر 10 پیل شي، خو د څه باندې یوې میاشتې له تېرېدو وروسته هم معلومه نه ده دا مذاکرې به کله پیلیږي. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا څو لنډ واټن ویشتونکي کروز راکټونه د کوریا او جاپان ټاپو وزمې ترمنځ سمندر په لور توغولي. د جنوبي کوریا د پوځ د لوی درستیزانو ګاډي کمیټې نن په یوه اعلامیه کې ویلي دا راکټونه سه شنبه سهار د شمالي کوریا له شمال ختیځ ولایت کنګوون توغول شوي. شمالي کوریا په دې وروستیو څو میاشتو کې د راکټونو توغولو یو لړ ازموینې کړي. شمالي کوریا دا کار د دغه هیواد پر اټومي پروګرام له امریکا متحده ایالاتونو سره د مذاکرو د بندېدو پر مهال کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرونا وایروس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتر کېدو دی. ولادیمیر پوتین وویل روسیه ښایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. ولسمشر پوتین دغه اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ضربتي ډلې په کرونا وایروس د اخته خلکو د اخته کېدو د 2500 پیښو راپور ورکړ. دا په روسیه کې په یوه ورځ په کرونا وایروس یا کووید-19 د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره په روسیه کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر 13328 ته ورسید او هلته 148 کسان مړه هم دي. د بیلاروس ولسمشر وایي په دغه هیواد کې به یو کس هم د کرونا وایروس له کبله مړ نه شي. الکساندر لوکاشینکا یو وار بیا دغه وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره په دغه هیواد کې د قرنطین د اقداماتو غوښتنه رد کړه. دولتي اژانس بیلټا د لوکاشینکا خبرې راخیستې چې پرونې ویلي په عامه اعلان کوم چې زموږ هیواد کې به یو کس هم په کرونا وایروس ونه مري. دا په داسې حال کې ده چې د بیلاروس د روغتیا وزارت د کرونا وایروس 2019 مثبتې پیښې او په دې وایرس د 90 کسانو مړینه تایید کړې. خو ولسمشر لوکاشینکا د دغو مړینو علت د زړه د ناروغیو او شکرې په ګډون ځینې نور روغتیایي ستونزې وبللې.
تاسی خبرونه له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا وایروس 9 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي دي. له دې سره په ټوله کې 214 افغانان په دې وایروس اخته دي. د هلمند کروندګر وایي طالبانو د هغوی تر کنټرول په لاندې سیمو کې د کوکنارو پر کر بندیز لګولی دی.
نه پوهېږم چې آیا د دوی پلان داسې دی چې د همیشت لپاره به تاریخ بند کړي او که صرف د امنیي تاریخ بند کړي.
په پکتیا کې د 5000 کورنۍ لپاره برښنا کوټ پرانستل سو.
څلور ولسوالۍ ورته برکور کوي. بودیجه یو سار ملخوا ورکړ شوی ده او 10 ډالر مصرف یې باندې راغلی ده.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرېږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس 9 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي له دې پیښو ډېرې په کابل او کندهار کې ثبت شوې دي. په دې سره په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 214 ته لوړ سو. بلخوا د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې له خپلو دولتي ادارو سره له نږدې همکاري وکړي. په دې اړه زموږ همکاري ناجیه ساپۍ راپور جوړ کړی دی چې مشتی اوروي.
ملاله جان ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 214 ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت وزیر فیروز الدین فیروز سات مخکې وویل چې که څه هم په هرات کې د کورونا پیښې کنټرول شوې خو بیا هم په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په نورو ولایتونو کې د کورونا 9 مثبتې پیښې ثبت شوې. نوموړي وویل د پیښو ډیری په کابل او کندهار کې ثبت شوې دي.
تعداد واقعات در 24 ساعت گذشته 49 واقع مثبت در سرتاسر افغانستان ثبت شده. کابل به تعداد 18 واقع، قندهار 15 واقع، بلخ 6 واقع، ارهاد الحمدلله واقعات کم شده 4 واقع، غزنی 4 واقع، ننگرهار 2 واقع. که با ثبت این رویداد تعداد مجموعی واقعات مثبت به 714 واقع در سرتاسر افغانستان میرسه.
لبلی خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له یو خصوصي شرکت سره تړون لاسلیک کړ چې لمخې به محافظتي ماسکونه او کیټونه پارزانه به جوړوي. عامې روغتیا وزیر ویل چې د اټکل لمخې افغانستان 1,000,000 محافظتي کڅوړو ته اړتیا لري چې په نړیوال مارکیټ کې کمښت رامنځته شوی او قیمتونه یې $80 ته رسیدلي چې په وینا یې افغان حکومت د دې محافظتي کڅوړو د اخیستلو توان نه لري. نو شرکتونه هڅوي چې کورني شرکتونه په دې برخه برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د روغتیا وزیر ویل چې دوی به له کورنی شرکتونو څخه هر محافظتي کڅوړه په $500 واخلي چې د سره به وتوانیږي ټول روغتي پرسونل ته محافظتي کڅوړې وویشي. دغه شرکت د 1500 روغتي محافظتي کڅوړه د جوړولو وړتیا لري چې د افغان حکومت ته له اقتصادي پلوه ارزانه تمام شي. له بلې خوا د امنیت روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او قرنټین په جدي ډول مراد کړي. بلې مللی جانې
ډیر مننه ناجیه جانی. ناجیه ساپی و چې له کابل څخه تاسو ته راپور وړاندې کاوه، دی ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې د کورونا ویروس 49 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د مالیه وزارت له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره 43 ولایتونو ته 3.2 میلیارد افغانۍ استولې دي. دغه وزارت وایي دا پیسې د هغو 2.6 میلیارد افغانیو برخه دي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوي دي. که څه هم د مالیه وزارت د ولایتونو ترمنځ د مساوات او انډول خبره کوي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې ولایتونو ته هغومره چې اړتیا وه پیسې نه دي ورکړل سوي. په دې اړه زموږ همکار امید زهیرمل راپور لري.
شروع کوم، بسم الله. ما بش گفتیم کنی یک چیز
بله کومه تخنیکی
ستونزه
زهیرمل سر زموږ غږ اوري
ملالای جان کز
مهرباني وکړئ.
بله زه ساسي غاورم ملالای جان، هغه ول چې تاسو اشاره وکړه د افغانستان د مالی وزارت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ ټول سلور د شو ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولې چې د والیانو لخوا به د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې دا پیسې د هغو پیسو نه جلا دي چې د روغتیا وزارت ته وړاندې په واک کې ورکړل شوی وي، سو د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې ورڅخه ګټه واخلي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن د سیشن به پرز ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا پیسې د هغه شپږ اشاریه و میلیارد افغانیو برخه ده چې د افغانستان له ملي بودیجې څخه تعدیل شوې دي او مستقیما د ټولو د ولایتونو والیانو په واک کې ورکړل شوې دي، سو د کورونا سره د مبارزې په برخه کې ولګول شي. خو که د ملي بودیجې پیسې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شي، پښتنه دلته راځي چې د هغه پروژو برخلیک به سي چې د ملي بودیجې د سند لمخه ورته دا پیسې ځانګړي شوې دي. د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدی د پښتن راته دا ډول جواب کړه.
دا ټول پیسې د افغانستان د ملي عوایدو نه دي، ولې کله چې نړیوال همکاران هغه پیسې چې موږ ته برته راکوي حکومتونه شرکې دا غته خبر درته موږ د ملي بودیجې په سند کې پیسې ور اضافه کوو تر څو کومه پروژې چې په فکر کې دي او یا نور موارد یا غوښ کوم مشکلات سره مخامخ شي.
د مالی وزارت لخوا په دې پیسو کې تر ټولو ډېرې پیسې درې ولایتونو ته ځانګړې شوې دي. 500 میلیونه چې دي هغه د کابل د ولایت لپاره دي، تر خوا یې 300 میلیونه پیسې هغه د هرات ولایت لپاره دي، 125 میلیونه چې دي هغه د بدخشان ولایت لپاره دي. دویم مقام کې کندهار، کندوز، بغلان او تخار ولایتونه دي چې 300 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړې شوې دي. دریمه درجه کې د پکتیا، غزنی او خوست ولایتونه دي چې 60 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړې شوې دي. څلورمه درجه کې بیا ننګرهار، بلخ، هلمند، فاریاب او نیمروز ولایتونه دي چې 50 میلیون افغانۍ ورته ځانګړې شوې دي. بامیان، پکتیکا، لوګر، دایکندي، زابل او روزګان ته 30 میلیون افغانۍ، او جوزجان، کونړ، فراه، لغمان، سرپل، غور، سمنګان، بادغیس، نورستان، پروان، میدان وردګ، کاپیسا او پنشیر ولایتونو ته بیا 60 میلیون افغانۍ ځانګړې شوې دي. خو اوس د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي چې د پیسو دا وېش عادلانه نه دی، ځکه هغه شمیر ولایتونه چې د کورونا وایروس سره ډیر زیات مخامخ دي یا هم پولی دی سرحدونه لري د ځینو نورو هیوادونو سره چې ګوندې کرونا وایروس لاغ نه انتقال شي افغانستان ته، نو خطرات هم زیات دي. تر حال کې چې دوی وایي، البته ما د درې سلور ولایتونو د وکیلانو سره خبرې وکړې چې هغه د نیمروز، فراه ولایتونه او ننګرهار ولایتونه دي چې تقریبا له ایران او پاکستان سره ډیورن کرخه ده او له ایران سره بیا موږ سرحد لرو په ځینو برخو کې. دوی وایي په داسې حال کې چې د کرونا وایروس پیښې یوازې په نیمروز ولایت کې 33 دي او د کرونا وایروس لاړ خط سلورم ځپل شوی ولایت، مګر پیسې ورته ډېر زیات کم، یعنی 13 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. ننګرهار وکیلان هم همداګیله کوي، د فراه وکیلان هم همداګیله کوي، او دوی وایي چې د پیسو د غوښ عادلانه نه دی او دوی سره مشوره هم نه ده شوې. خو د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نیوکو ته په جواب کې وایي چې د پیسو د غوښ ځکه عادلانه ده چې دوی نفوس د کورونا وایروس خطر او همدا ډول راتلونکي تهدیدات په نظر کې نیولي او بیا د هر ولایت لپاره پیسې ځانګړي شوې دي. بلې ملالای جان،
ډېر زیات مننه. زهیرمل سیب تاسو ته معلوماتو څخه درنو اوریدونکو تاسو له امید زهیرمل څخه راپور واوري چې ویل د افغانستان د مالیه وزارت له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره څلور دیرش ولایتونو ته 3.2 میلیارد افغانۍ استولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. اوس هم له رحمت الله افغان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
هر ولایت کې د ویستری سړی خونې د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر واستمین نن ازادي رادیو ته وویل چې د معیاري او عصري سړخونه د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې جوړیږي چې د 1500 ټنه د سبزیو او میوې گنجائش په ولري. د ښاغلي رستمی په خبره دا خونه د دولت د پراختیايي بودیجې د 180 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا سړی خونې د کرنیزو محصولاتو له خوسا کېدو مخنیوی او د سبزیو او میوو د بیو له لوړوالي سره مرسته کوي. چارواکي زیاتوي چې په سړو خونو کې ساتل شوي کرنیز محصولات په خپل وخت بازار ته وړاندې کیږي او د بزګرانو په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم او اساسي نقش لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دې ته ورته د سړو خونو د جوړېدو چارې په پروان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې هم پیل شوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په داسې بهتر هکار کوي چې لامخې د ترانسپورتي عوایدو فیس ګمرکاتي اسکباډي سیستم له لارې راټول سي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې دا کار د فساد مخنیوي او د عوایدو د سم راټولونې په هدف ترسره کړی. د ترانسپورت وزارت ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ترانسپورت په قانون کې یو ډول تعدیلات راغلي او د فساد مخنیوي په هدف هڅې روانې دي چې سیستم الکترونیکي سي.
پیسی که از ترانسپورت و بخش ترانسپورت ما جمعواری میکنیم از طریق نمی سیستم جمعواری شد تا ما بتونیم که ما قبلا اطلاع فواید میشد یا عواید به یک نوی ایف مایل میشد آره از ایف مایل جلوگی شد مطابق امتر جلوی ای جمعواری شد.
دموری زیاد تکره چه پدی اردابا پنک دیراتون که که دمالی وزارت او ترانسپورت وزارت ترمنز یا حکرالیک هم لاستیک سیم. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي هغه اسانتیاوې چې د عوایدو د راټولولو په برخه کې راغلي د تیرو کلونو په پرتله څو چنده د دغه وزارت عواید لوړ سوي دي.
تاسې د ازادي رادیو څخه پښتو خپرونه اورئ.
ازادي رادیو
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع په داسې حال کې چې د کورونا وایروس لکبل په نړۍ کې د تیلو بای ټټسیوی دی او پک روسیه او نورو تیل تولیدونکو هیوادونو د تیلو د بای پورته کېدو په هله د تولید کمولو یو به ساري موافقه کړې ده. په دې اړه نور حال اورو.
ازادي رادیو
اوپک پلس د درویش تیلو تولیدونکو هیوادونو ډاله ده چې روسیه هم پکې شامل ده. دغه ډلې د یک شنبه په ورځ توافق وکړ چې په می او جون میاشتو کې به په ورځ کې 9.1 میلیونه بیرل تولید کموي. دا موافقه هم داراز له اوپک پلس غړي هیوادونو غواړي چې د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې د تیلو تولید تر 6 میلیونه بیرل نه زیاتوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا ډیر ښه توافق بللی او پر خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې دا توافق به په امریکا کې د انرژي په برخه کې سلګونو زره دندې وژغوري. کرملین د دوشنبه په ورځ اعلان کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ او سعودي عربستان له پاچا سلمان سره په ګډ تلیفوني کانفرانس کې خبرې وکړې او درو سره له دې توافق سره ملاتړ وشو. د رویټرز خبری آژانس راپور وایي د اوپک پلس د اعلامیې له مخې دا ډله پر نړیواله کچه د تیلو د تولید کمیدو تمه لري چې په ټوله نړۍ کې به د ورځې تر 6 میلیونو بیرلو وي چې د نړۍ د تیلو د ارزې 10% جوړوي. په دې اندازه کې د هغو هیوادونو همکاري هم شامل ده چې د اوپک پلس غړي نه دي. پر دې سربیره په نړۍ کې د کورونا وایروس خپرېدو له کبله د تیلو په مصرف کې هر ورځ 1.5 میلیونه بیرل کمی اټکل شوی دی. پر نړیواله کچه د تیلو تقاضا کم سوه چې د کورونا ویروس له کبله خلکو سفرونه کم کړي او د انرژي د مصرف سکتورونه وروستوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې د ازادي راډیو پښتو خپرونه اورئ. په پکتیا کې د 15,000 کورنیو لپاره برېښنا کوټ پرانیستل سو. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې پر دې پروژه $1,000,000 لګښت راغلی چې په ترڅ کې به د پکتیا او خوست ولایتونو د 4,000 ولسوالیو اوسیدونکو لپاره د برېښنا اسانتیاوې برابرې سي. احسان آرین راپور لري.
د پکتیا زدرن مشتې درې ولسوالۍ چیرته چې په 13 کلونو کې لوی اساسي پروژې نه دي پلې شوې. تازه د وز زدرن په ولسوالۍ کې د $1,000,000 په ارزښت د برېښنا د سبسټیشن چارې بشپړې شوې چې له مخې به یې 15,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. د پکتیا والي شمیم خان کټه وزیر یا د پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د دې پروژې 15% پاتې چارې به هم په راتلونکو 2 اونیو کې بشپړې شي. د وویل
شواک ګډ چړي وځي زدران او سیدخیل سدي خوست مربوط هم د غسلور ولسوالي وته برکور کوي. بودیجې یو سار مل خو ورکړ سوی دا $10,000,000 مصرف په باندې راغلی دا چارې مکمل بشپړې شوې. 15,000 کورونو دی وځي زدران ته په سخ کال ته پای پر برېښنا ورسېږي.
کاسا هم د یادې سیمې اوسیدونکو د برېښنا د دلیو پروژې په پرانیسته خوښ دي خو وایي چې د پروژې اړوند د ځینو چارو کیفیت ټیټ دی. د خپلواک او اول خان په نومونو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له هم ګڼو هغو کلیو او کورنیو ته د برېښنا پای نه دی رسېدلی چې د پلان له مخې د 4 ولسوالیو 15,000 کورنیو ته باید رسېدلی وای.
دلته چې کوم کارونه شوي دي په هغه سټنډر نه دي شوي چې کوم پرپوزل او په نقشه کې وو. سړکونه یې پخه دي، هغه د هلته کرش پروته ټولې د خواڼه شګې راجګې کړي دي. باید کار هغه وشي چې کوم په نقشه کې وي، کار یې اسانه دی کړلی کوم چې په نقشه کې وو.
کوم کور چې شوی ده کومه پایې چلاکه شوي دي، یغه ته بیخي سیمټ نه دي ورسره استعمال شوي، شګه کلاکه شوي دي، خواړه کزنه مټه لګېدلې دي، خواړه اوبه یې وري اړنګي بیا ځنه په داکه دار کلی دي چې هغه په نږدې کلی کې ځنه ته مټر سدلې دي، ځنه ته نه دي رسېدلې.
د پکتیا په لری پرتی ولسوالۍ وزی زدران کې د برېښنا د سبسټیشن پرانیسته په داسې مهال کېږي چې لا هم د مرکز ګردیز اړوند ډېرې هغه سیمې او کورنۍ له برېښنا بې برخې دي چې 3 میاشتې وړاندې ورته د برېښنا د رسېدو ژمنه شوې وه. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
تاسیز مرجغ له ازادي راديو اوري. د هلمند کروندګر وايي طالبانو په خپل سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې دي. که څه هم دولتي مسؤلین په دې اړه څه نه وايي، خو د دولت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وايي طالبانو د خپل ذخیرو د خالی کولو ترڅنګ د تریاکو د شیرې د قیمت لوړولو په خاطر د کوکنارو پر کر بندیز لګولې دي. د طالبانو تر کنټرول په لاندې سیمو کې کروندګر څه وايي، په دې اړه زموږ همکار الیاس تای راپور لري.
د هلمند ولایت شورا غړي او د وسلواله طالبانو د سیمو راغلي کروندګر وایي یو اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا ورته امر سوی دی چې وروسته له دې به کوکنار نه کړي. دا له 2000 میلادي کال را وروسته اول وار دی چې د طالبانو لخوا د دوی په سیمو کې د کوکنارو پر کرلو بندیز لګول کیږي. هغه مهال هم د نامعلومو دلایلو او مودې په موخه د کوکنارو پر هر ډول کښت او کاروبار بندیز لګول شوی و. د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلي یو کروندګر ازادي راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې ولې بند شول، خو د طالبانو لخوا د کوکنارو د راتلونکو فصلونو پر کښت د بندیز خبر ورته رسېدلی دی.
نومیاتي کلا دی د نوزاد ولسوالۍ و. دا انګروزه سته چې دا طالبانو د انګروزه ګډه کړې چې طالبان تاریخ نور نه کړو کېږي، چې دا نو نه پوهیږي چې دا دوی د کومه دپو دپاره بند کړي دي، چې خپل نظام پښکل لري څنګه موسو ده. په دې باندې خلک وایي چې مقصد تاریخ بند کړی طالبانو، نو نور نه پوهیږي چې د عمومي بیا بند کې به دغه معنا یا د پسرلیان ګډه بند کې بیا به نور کښتونه دې پر ځای باندې زریات دغه به وایي چې دا به نور کښتونه کوي او دا اوس به ګټه پورته کوي.
په دې اړه لا تر اوسه کوم رسمي سند نه دی ترلاسه شوی، خو د هغه ټولو سیمو بزګر په شفاهي ډول خبر سوي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دمګړی په هلمند کې د پخوا ویشل سو او آباد مزګو کې یو فصل خو په دشتي او تر ډیره غصب سی وو. هغه مزګو چې د جوړو څاګانو په واسطه وبکیږي څلور فصله د کوکنارو کښ کېږي چې د کروندګرو په خبره ششره عمر کوي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو اتاولا وایي دوی ته هم د طالبانو په امر د سیمې د ملکانو لخوا ویل سوي دي چې تر وسنی کښت او فصل ورسته به کوکنار نه کری.
لا مشتقبل مو یسوی دی چې کوکنار باندې او داسې پلان خدای سوی یسوی دی چې مثلا د مونی تاریخ دلته څو فصل کله کیږي د مونی تاریخ دینه کرا کیږي نه پوهیږم چې آیا د دوی پلان داسې دی چې د امیشته پاره به تاریخ باندې او که صرف د مونی تاریخ باندې.
هلمند چې د نړۍ په سطح د کوکنارو د کښت او نور نشي توکو د تولید لامل شهرت لري. د کلون رئیس حکومت د کوکنارو د کښت په مقابل کې بزګرانو ته د بدیل په نوم اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړي، خو د نورو دانو او زراعتي بوټو او محصولاتو دپاره د نه بازار تر څنګ د کمو سړو خونو د موجودیت په خاطر د کوکنارو کښت بند نسو. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان هم ازادي راډیو ته وویل خلکو ورته ویلي دي چې په هغه سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی دی چې د طالبانو په ولکه کې دي.
یو علت دا چې نړۍ ته دا وښيي چې د افغان حکومت چې په اصطلاح د تریاکو پر ضد باندې یا د محو کولو پر ضد باندې دوی کمپاین کاوه هغه اکثر ناکامه و. ول طالبان چې په خپلو تر لاس لاندې سیمو کې خلکو ته هدایت وکړي یا امر وکړي په هماغه وخت باندې تریاک بندیز بیا نه کرل کیږي. هغو کسانو چې قاچاقبران وه او طالبانو د دوی په وړلو او راوړلو کې کومک ورسره کاوه، هغو کسانو خپل په اصطلاح بودیجه چې درلودله هغه یې پر دې باندې مصرف کړې ده، هغه خپل ګودامونه یې ډک کړي دي، سرمایهګذاري یې کړې ده. نو په دې سپاره چې دا سوله راشي د سولې په توافقلیک باید یوه خبره دا هم وشي چې باید د تاریکو کرکیله بنده شي. نو دوی دا د سولې خوا ته هم ډېر لیوال دي.
افغان ول اوس چې حکومت هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو د ماتولو کمپاین پیل کړی دی، که چیرې طالبان په واقعي ډول د کوکنارو پر ټولو فصلونو بندیز ولګوي او بزګر نورو سبزیجاتو واڅوي، لیر نه ده چې د هلمند نوم به د نړۍ د هغه لیست د سر لیرې سي چې تر دې دمه د کوکنارو د کښت او نور نشي توکو د تولید او قاچاق په خاطر لومړی مقام لري. د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د حکومت کومې ادارې په رسمي ډول د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبان ویاند کار یوسف احمدي د ازادي راډیو د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د دوی په سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول سوی دی کنه وویل طالبان وړاندې هم کروندګر د کوکنارو کښت ته تشویق کړي نه دي چې اوس د هغو پر کرلو بندیز ولګوي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسو ازادي راډیو اوري اوس هم د کابل چاپ خبرونه تکتنه امید زهیر مل یوړاندې کوي.
ویساور اسپانې په خپل سر مقاله کې پښتنه مطرح کړي چې آیا ارګ او سپیدار د پخوانی سناریو تکرار پلورو درومي. ورسپانې ته یوه با خبره سرچینی ویلي چې د غنی او عبد الله د ټیمونو ترمنځ پر یو لړ مسایلو توافق راغلی، سره لدې چې د ملي والی پونوم ګډوله حکومت د تکرارولو په معنا ده، خو اوسنی حکومت حالت او یا خدای مکړه د دواړو لوریو ترمنځ د ټکر تر حالت په هر صورت دا غوړه ده چې اوس سمدستي د سیاسي بحران ختم شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که څه هم پخوانی ولسمشر او یو شمیر جهادي سیاسي څېرې د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ د جوړ جاړي زیاتې هڅې وکړي، خو له ورایه ښکاري چې متاسفانه دواړه لوري د دغو مشرانو تر هلو ځلو زیات د واشنګټن اشارې ته زیات زیر دي. بلخوا هشت سوپ ورځپاڼې په خپلې سر مقاله کې د طالبانو هغه منشور ته په اشاره سره چې په رسنیو کې لاس په لاس کېږي لیکي، دا منشور د طالبانو د اسلامي امارت حکومت ولی تعریفوي. د لیکوال په اند دا منشور په ظاهر کې د طالبانو د اساسي قانون حیثیت لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو د امارت امیر په دې منشور کې همکاره او د هیواد د مشر په توګه پیژندلی دی. د لیکوال په اند دا ایران ته ورته ولې په دومره توپیر چې په ایران کې د امارت امیر وي، خو د مسلمینو د تصمیم نیونې صلاحیت اصلي سیاست وي. هشتې سوبلی کې د تیرو نولسو کلونو لاسته راوړنې ورځ تر بلې له اندېښنو سره مخ کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د طالبانو د منشور په یوه برخه کې راغلي طالبان د بشر حقونو او د بیان ازادي چې دا مهال په افغانستان کې رایج دي نه مني. ورځپاڼه د سر مقالې په پای کې ټینګار کوي حکومت او مذاکره کوونکي پلاوی چې د ارزښتونو نوملړ یعنی فهرست چې له طالبانو سره پرې د مذاکراتو په میز بحث کوي، دوی په واضح ډول باید طالبانو ته ووایي چې دا فهرست د بدلون او معاملې وړ نه دی. اطلاعات روس ورځپاڼې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اقتصادي اړخ تبصره کړې ده. وړاندې سر مقاله کې راغلي دا چې کرنه په افغانستان کې سنتي او انفرادي ده، کرونا وایرس به د فعالیت مخه نوره هم ډب کړي. د لیکوال په اند له دې ګډوډ ترانسپورټي سیستم سربیره بازار ته د کرنیزو محصولاتو لیږد له خنډ او ځنډ سره مخ کیدای شي. او د کرنې په سکتور منفي اغیز اچوي. وړاندې په سر مقاله کې د اقتصاد وزارت د چارواکو په قول لیکل شوی چې دا مهال 95% کارګر خلک زیانمنون کړي او شاوخوا ولکه کسان خپل چارې له ورځنیو کارونو پوره کوي. د لیکوال پاند دا چې یو زیات شمېر افغانان خپل ورځنۍ چارې له ورځنیو کارونو بشپړوي، کچېري بازارونه قرنټین شي د دې خلکو ورځنۍ چارې پټه بدلېږي. د سن مقالې لیکوال په حکومت غږ کوي چې د خپلو لومړنیو په ځانګړي ډول د خوراکي موادو په مرستو د دې بېوزله خلکو ژوند وژغوري.
تاسی آزادی رادیو اوریده خبرونه نیمای تر رسیدلی او سم لسفی ولستانک زیڅخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو او تر هغه وروسته د آزادی رادیو 19 پروگرام روختیا د ژوند شتمنی اوریدل مهیروي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروزوی په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر په تیرو 48 ساعتونو کې د 9000 تازه پیښو په سپیدو سره 214 ته ورسید. تازه پیښې 18 په کابل، 15 په کندهار، 6 په بلخ، 4 په هرات، 4 په غزنی او 2 په ننګرهار کې ثبت شوي. په افغانستان کې د هغو کسانو له ډلې چې په کرونا وایروس اخته دي تر اوسه د 23 تنو مړینه تایید شوې او د هغو چې بیا درملنه شوي شمیر 40 ته رسیږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي دغه دفتر مشر ملا برادر او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو له موافقې د سرغړونې په څیر پر ځینو مسلو خبري وکړي. دغه دفتر وایي سویل شاین تیر شپه په ټویټر لیکلي پرونی کتنه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستیال په قربتوب وشو. د شاین خبره په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکات میلر هم حاضر وو. د جنوبي کوریا په وجوي شمالي کوریا څو لاند واټن وشتونکو کروز راکټونه د کوریا او جاپان ټاپو وزمې ترمنځ سمندر په لور توغولي. د جنوبي کوریا د پاوز د لوی درستیزانو ګاډي کمیټې نن په یو اعلامیه کې ویلي دا راکټونه سه شنبه سهار د شمالي کوریا له شمال ختیځ ولایت کانګوون توغول شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرونا وایروس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتر کېدو دی. ولادیمیر پوتین وویل روسیه ښایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. ولسمشر پوتین دغه اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ضربتي ډلې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو د 2599 پیښو راپور ورکړ. له دې سره په روسیه کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمېر 13328 ته ورسید او هلته 143 کسان مړه هم دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دلیا مهربانه خدای په نامه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومنه. هله دروغ سلاماتو خوشاله ووسی دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه د اوس تمنا وهیدی به یو ساعت له تاسو سره وسمه. تاسو کولی شئ زمونږ خبرونه کې تر پایه موږ سره پاتې شئ او کولی شئ اړیکې هم ونیسئ. دوستانو نن مو خبرونه کې موضوع ټاکلې ده د پښتورګو نه فعالیت کول او د پښتورګو هیموډیالیس. چې د خبرونه په لومړی سر کې به ډاکټر هارون حاجر د تلیفون لارې موږ سره ووسیږي او تاسو کومې پوښتنې لرئ کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ. او د خبرونه په دویمه برخه کې به ډاکټر ګلاغه قریشی لزان سره ولرو. دوستانو نو وسم رازو د تلیفون په کیر خمو سره ډاکټر هارون حاجر ملما دی. ربا شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلام علیکم. زما غا غوري تاسو
تاسو نو مخکې اول تاسو او تاسو ټول تخنیکی هم قرونو ته او تاسو د استډیول لرنه ټول قدرمنو او دونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. کډ خبرونه په سر کې موږ ته د پښتورګو د فعالیت په اړه معلومات راکړي خوشاله بشو.
پښتورګي یا بګودي په انګلیسي کې پکې دني پونته هم یادېږي. دا د انسان د مهمو حیاتي اعضاو له جملې څخه دي. که چېرې د یو چا پښتورګي فعالیتونه کوي یا فعالیت کم شي د ویل لپاره ستونزمن ده د خپل ژوند چارې مخته یوسي. بناءً پښتورګي داتې باندې خپل فعالیت له لاسه ورکړي مختلف عوامل لري. په ستر کې دا په دوه برخو باندې ویشلی چې پښتورګي په څه شکل خپل فعالیت کموي یا فعالیت له لاسه ورکوي. پښتورګي معمولا هغه په دوه شکل باندې خپل فعالیت له لاسه ورکوي، یو په حاد شکل یا په وري شکل باندې. دا د دغه حالت د رغونې امکانات تر ډېر حده پورې موجود دي او دوهم په مزمن یا دوامدار شکل باندې فعالیت لاسه ورکول دي. متاسفانه دا غیر تطور نه پات شکل لا غیر شکل ده چې انسان د ژوندانه چارې له سخت مشکل سره مخامخ ولې سي او حتی د مرګ سبب ګرځولې سي. البته یو تعداد عوامل دي چې هغه په غدوارو شکل کې مختلف دي، په پوري شکل باندې څنګه پښتورګي خپل فعالیت له لاسه ورکوي او په مزمن شکل باندې په هات شکل یا په پوري شکل باندې ګردې یا پښتورګي خپل فعالیت له لاسه ورکوي. هغه عوامل عبارت دي له شدید اسهالات او استفراغات که چیرته کنټرول نسي او یا په کتلوي شکل باندې په زیات مقدار باندې یو مریض وینه ضایع کړي یا زخمی سي یا له ولادت نه وروسته یا له عملیات جراحي نه وروسته او یا په داسې حال کې چې مریض شدید شاک ته لاړ سي، فشار عمیق هم ټیټ وي او د دوامدار شکل باندې پاتې سي، په دغه حالاتو کې مریض پښتورګي د فعالیت د کمیدو اسباب زیات وي. او دوهم په مزمن شکل او یا په دوامدار شکل د ګردو فعالیت له لاسه ورکول دي، په هغه کېدلی سي همدغه حاد یا پوري شکل په چیرې تداوی نسي، دلته مراقبه جدي ونسي، توجه ونسي، په مزمن شکل باندې واوړي. او یا هم بعض عوامل نور دي چې هغه په تدریجي شکل باندې د ګردو فعالیت له منځه وړي. دا هغه عوامل عبارت دي د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، د پنځه اتیا د واقعاتو کې دغه دوه لاملونه د پښتورګي د فعالیت د دوامدار شکل یا مزمن شکل د کمیدو سبب ګرځېدلی سي. او غیر له دې دوه عواملونه په پنځه اتیا د واقعاتو کې نور د ګردې انتانات یا میکروبي کېدل د تداوي نه پاتې سي او یا په مزمن شکل باندې ګردې میکروبي انتانې سي. او د تیبو موجودیت په نارینهوو کې، د پروستات موجودیت، بعض ارثي عوامل او یا په ارثي شکل باندې چې کوم مریضان د موجود وي د هغوی په ولادي شکل باندې یا ګردې فعالیت په صحیح شکل باندې نه لري، یا د هغوی ګردې وړې وي، یا بعض نوي ماشومان چې تولد کېږي هغه یوه ګرده لري او یا ګردې فعالیت هم په صحیح شکل باندې نه وي. دا هغه عوامل دي په مجموع کې چې ګردې په حاد یا په وري شکل باندې او یا هم په دوامداره شکل باندې له فعالیت نه غورځي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم. دوستانو، د روختیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه د موږ سره ډاکټر صاحب هارون حاضر د ټلیفون لاله ملمه ده. کته سو هم پښتنې لری نو کولای شي چې اړیکې ونی سي. زموږ د ټلیفون شماره ده 0 40 14 200 4. دغه مو د ټلیفون شماره ده. دوستانو هر چیرې چې سي کولای شي چې اړیکې ونی سي، او کومه پښتنه لری د ډاکټر صاحب نه نو کولای شي چې خپل پښتنې مطرح کړي. اړیکو ته د دوستانو به ورسته راشو. ډاکټر صاحب، اوس به ما ته دا وایس چې آیا کوم نخې نخانه شته د خپل شخص پوشي چې د پښتورګو فعالیت کم شوی دی؟
بله، دا نخې راز او لایم چې په دې مریضانو کې رامنځته کیږي، البته دا هم په غاسبابو پورې اړه لري چې د ګردې د عدم فعالیت سبب ګرځي. نو په دې حد کې چې یا په پوري شکل باندې د ګردو عدم فعالیت رامنځته کیږي یا په مزمن شکل باندې مختلف اعراض او لایم لري. که چیرته یو مریض ته په فوري یا حاد شکل باندې دفتا د ګردې عدم فعالیت رامنځته کیږي، زما مخکې یادوري وکړه چې هغه د وینې د جریان په داخل کې کمیدل یا مثلا هغوی شدیده خونریزي پیدا کړي، استعلاق شدید ولري، بېرته یاده نه سي، په دغه مریضانو کې کېدلی سي مهمترین اعراض لایم هغه د سرچرخي پیدا کېدل، د زړه د حرکاتو زیاتوالی، د جول د غشای مخاطی یا د خپلې د ستوني د وچوالی، د تعرق یا د خپلو کموالی، دلبدی و استفراغات هم مستر موجود وي، کسالت وي، خستگی وي، او تر ټولو مهمه د ادرار کمیدل دي. د مریضانو کې ادرار کمیږي، ادرار یا کم وي، په کم مقدار باندې راځي، او حتی بعضې وخت ورته انیوریک وایي، اولیګوریک، یعنې معنا ادرار کم سي، انیوریک حتی داسې سرحد ته ورسېږي چې د هغوی ادرار نه لري. او بل هغه چې هغوی په مزمن شکل باندې خپل د ګردو فعالیت له لاسه ورکوي، د هغوی بیا تر ټولو مهم علامه یو خو هغوی کې ادرار نه وي، ادرار یې کم وي یا حتی بیخي وینه. او بل مهم علامه په دې مریضانو کې چې هغوی کولی شي تشخیص هدف، یعنی متوجه دي چې هغوی ډاکټر ته مراجعه
وکړي. ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه. او بخښي، یو اوریدونکی په لاین کې لرو. اوریدونکی به وخت لو به بیرته راګرځي ستاسو خبرو ته. بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر سیات بشوړي.
مننه، خیر اوسې. تاسو خاستی؟
نه، لا فضل دی. دا ډاکټر صاحب سوال دی، یو تکلیف لرم زه خپل د مثانه.
ام تقریبا داده شي دواوی مديري کړی چې مثلا مې نه خالي کیږي کله چې وری ادرار کوم دا ادرار مې په څو واري خالي کیږي دا
زموږ کوم څه نو وکړل دا نه په شکل تاوات دا چې یو دی ګردی دی عواملو نه ته د کم کار کېدو یا د غیر فعالیت منځ ته د سبب ګرځي یا همدغه له بدو نه ته کوم حالب یا غپایتونه راغلي چې مثلا سره وصل دي د لاخنه مثلا خروجی مې اجرا سره وصل دي په دغه مرکز کې بندشته په دغه مرکز کې بندش دوامدار که چیرته طرفه نسی او په دوامدار شکل باندې موجود وي دا باید دې کېدلای شي چې په تدریجي شکل باندې یا د وخت په تېرېدو سره بل اخره دی وګړي ګوردی له کمکاري یا د فعالیت څخه کمیدو سره مخامخ کی نو دا وروسته کوم خبره وکړل دا هم مشکل سره مواجه ده چې دوی د مثانې په تخلیه کې د ادرار په وخت کې مشکل لري او په مجاري د ادرار کې هلته یو څه بندش موجود ده چې نسی کولای چې مثانې هغه مقدار ادرار چې هغوی احساس ادرار کوي په تشناب ته ځي په مکمل شکل باندې تخلیه کړي نو دا هغه باعث دي کېږي چې هلته په ځای کې مثانه کې میکروبونه رشد وکوي انتانات رشد وکوي او خپله دغه انتان بندش د ادرار په دوامدار شکل باندې بالاخره باعث دي ګرځي چې ګردې له فعالیت نه وغورځېږي هم فعالیت هم انتان وبخي هم انتانات میکروبونه او هم دا بندش نو دا ورور کولای شي چې هغه دغه معاینات ډاکټر صاحبان بلته د دې لپاره معاینات کړي د دې مرض باندې ډېر دقیق واوسي که چېرته دغه مشکلې زیاتېږي هغه لپاره باید الټراساوند یا بعضې نور معاینات لکه سیستسکوپي چې هغه داخل د مثانې لیده وکتل شي چې بندش واقعا په کوم ځای کې ده هغه بندش پیدا کړي او هغه بندش راپه کړي تر ټولو مهم د دې لپاره همدغه ده چې هغه بندش په مسیز د ادرار کې ایجاد شوی ده هغه باید رفه شي تر څو پورې دغه تخلیه د ادرار اسانه شي اولته د انتانا روشت یا او یا دغه رکودت د ادرار له منځه یوسي او غوره لار پیدا شوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو نه. تاسو مخکې د دواګانو ډېر خوړلو څخه یادونه وکړله، آیا ډېر درمل خوړل هم د پښتورګو د فعالیت مخنیوي کولی شي؟
بله، دا ډېر مهمه خبره ده. یو تعداد دواګانې دي چې هغه د پښتورګو د فعالیت د کمېدو او حتی د پښتورګو د فعالیت د منځه تللو سبب ګرځي. بس متاسفانه موږ تاسو په وطن کې اکثر خلک یا خسرانه دواګانو استفاده کوي یا خپل سر باندې خریداري کوي یا د غیر مسلکي کسانو لخوا نه ورته ورکول کېږي یا د دواخانې لخوا نه د ډېرې عادي امراضو په مقابل کې هغوی دا دواګانې اخلي. خصوصا په دې دواګانو کې چې کومې د پښتورګو د عدم فعالیت سبب ګرځېدلی شي هغه یو انالجزیکونه یا ضد درد دواګانې دي. مجموع کې ټولې دواګانې چې ضد درد لپاره استعمالېږي هغه د ګردې لپاره یا د پښتورګو لپاره نیفروتوکسیک دي، په دې معنی چې د ګردې لپاره زهري دي. او بل دوا چې د غامینو ګلایکوزایډ کورنۍ دواګانې دي چې د انټي بیوټیک یا ضد میکروبي دواګانې دي، دغه کې جنټامایسین، کانامایسین او سټریپټامایسین ډېرې دواګانې شامل دي. په دغه خاندان دواګانو کې دا هم نیفروتوکسیک دوا ده، یعنې هغه دواګانې چې پښتورګو باندې زهري تاثیر لري. نو بدون لماینین او خطرانه شکل باندې د دغه دواګانو استفاده کول، خصوصا د ضد درد دواګانو استفاده کول او یا د دغه انټي بیوټیک لماینو وخت امینو ګلایکوزاید یو غټه کورنۍ ده چې د جنټامایسین، کانامایسین او سټریپټامایسین په زیات مقدار دواګانو شامل دي. دغه که چېرته څوک په دوامدار شکل باندې په زیات مقدار باندې د زیات وخت لپاره واخلي، نو دا کېدلی شي د ګوتو د عدم فعالیت سبب وګرځي.
بیا هم مننه ډاکټر صاحب، ربا شو بل اړیکې ته. بلې، سلام علیکم.
سلام علیکم تمانه جان، ما غاغاو دي.
bale bale مهرباني زستا سو غاغاو رما تاسو نوم کوم زینم اړیکې نیولې
تمانه جان ز خپل سلامونه تا ته او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم عبد الستار اخوندزاده هم د بالا مرغا به شکته تماشه.
علیکم سلام، زمونږ سلامونه هم مننه مهرباني کوم پختنه لری.
زما ډاکټر صاحب څخه دا سوال چې دا غد ګوردو معنا باز خلک د شي وای ګوردو می چرکی ده دغه د ګوردو چک د څه چې څه پیدا کی او دا چې د شي د ګوردو د بیربود د پاس چې معنا په دې مزا داخته نه شي د کنه زاګان څه کار واکه آیا ول ګوردو د تفریح د پاس یا د بیربود د پاس کوم کار ته لري او کنه د دا سوال ته جواب ده کې ډېر به مې ته باندې
ډېر زیاته مننه اتمان والنه مننه کور آباد خوشاله اوسئ. ډاکټر صاحب محترم، زما غاوري تاسو
پله دی په ستاره خو زه د حاضر موارد د فکر کوم مدایره ګردو د افنات یا د چټکې دوه په ثبات او د دې ته دایي په ثبات.
bale bale بله مهربانی
لکه څنګه چې ما مخکې په اسباب او یا هغه مریضان ته یوې ګردې په عدم فعالیت سبب ګرځي مخکې ما ویل چې یو له هغه نه د ګردو مزمن میکروبي کېدل یا عفونت ده چې دې ته باید خاص توجه وشي. نو دا عبدالفتار اخندزاده ته کومه پوښتنه کړې وه دا کېدلی شي پرې هم تداوي کړي په مقرر شکل باندې، خو ولې دا باید دې ته متوجه اوسي چې بعضې مواقعو کې هغه تداوي په دې شکل باندې وي چې دوی له محلي دواخانو نه یا خودسرانه شکل باندې تداوي استفاده کوي، متخصص ډاکټر ته نه وي تللي، او حتی بعضې وخت کې چېرته متخصص ډاکټر ته هم لاړ شي دا په دې معنا باندې نه وي چې یو نقطې سره هغوی دوا واخلي او هغوی مشکل به حل شي. کېدلی شي هغه میکروبونه چې په مثانه کې یا ګرده کې موجود وي په مقابل د دوا کې مقاومت ولري. نو که چیرې دوی تداوي کړي مخکې نقطې اخیستي له هغه سره نه وي څه سوی یا هغه ریسپانسبلټي یا جواب په مقابل د دوا کې موجود نه وي، دا یې کولی شي چې بیا دوباره مراجعه وکړي. بعضې وخت هغه معاینات چې دي مریضانو لپاره نیافتېږي هغوی ته ساده یا روتین د ادرار معاینات کېږي چې میکروبي حالت معلومېږي هغوی لپاره دوا ورکول کېږي. خو که چېرته هلته د دوا په مقابل کې مقاومت موجود وي او له هغه دوا سره د دې مشکل حل نه شي، بیا د دوی لپاره یو بله معاینه انجام کېږي چې هغې ته د ادرار کلچر وایي. کلچر د هغوی نه سمپل د ادرار اخیستل کېږي په لابراتوار کې په ماشین کې ساده اصطلاح باندې کرل کېږي، هغې کې میکروبونه رشد کوي او بیا هغې لپاره یو انټي بیوګرام ټیسټ کېږي. که چېرته په هغې کې میکروبونه موجود وي انټي بیوګرام ټیسټ کې د هغو لپاره انټي بیوتیک مشخصېږي. بعضې هغه هغوی ته به معلومېږي چې کوم دوا په مقابل کې د میکروبونو مقاومت لري په کوم مقابل کې حساس دي.
بلې سمنه وریدي خوري سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته تاسو درانه مېلمه ډاکټر صاحب.
علیکم سلام، زمونږ سلامونه هم منه مهرباني.
تشکر تاسو مېلمه ته دې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده دا د انسان پرکوپ کې د پاجه تلویزي یعنې ډېر په کم سیم کې د پاجه تلویزي او بل دغه د ګردو کې غیر فعالیتل د پښتور کو مرز په نورو کې ډېر پیدا کېږي که پښتو کې. او بل پوښتنه مې دا ده چې ډېر یو سړی په دغه د پښتور کو په مرض باندې اخته وي او پام ورته ونه کړي اخر یې څونه خطرناکه واقع کېږي، او که یو مور که یو ماشوم د مور په خېټه کې او مور په دغه مرض اخته وي د ماشوم پر ولادت باندې یعنې د ماشوم په راوړلو کې څومره تاثیرات اچي، یعنې ماشوم یې ضعیف دنیا ته راځي که قوي دنیا ته راځي.
سمده سمده، اطمان استاسو پختنی به زواب شی. تاسو نه ډیر زیاته مننه کور آباد، خوشحاله اوسئ. مهربانی ډاکټر صاحب، تاسو خو پختنی واخیستی. زمونږ ورور اړیکه نیولې وه، سو پختنې درلودل. لومړۍ پختنې دا وه چې د انسان پښتورګي په کوم سن سال کې د فعالیت څخه ولېږي، یعنی کار نه کوي نور؟
بله، سنسال کېدلی شي دا په هر سن کې وي، خصوصا په کسانو کې چې هغوی عمر یې زیات وي، په کسانو کې زیات وي، ځکه چې شکرې ناروغي په ماشومانو کې هم حتی موجود وي. هغه کېدلی شي د کوټې د عدم فعالیت سبب وګرځي، یعنې هېڅ سن له هغه نه مسؤول نه ده. او خصوصا هغه کسان چې سن یې زیات وي، په هغوی کې د شکر احتمال زیات وي او د وینې د لوړ فشار د سن په زیاتېدو سره زیات وي، په هغو کسانو کې دې احتمال زیات وي چې د هغوی کوټې له فعالیت نه ولوي.
اها بله، دویمه پښتنه دا و چې وای دغه د پښتورګو ناروغي په کوم جنس کې ډیر لیدل کیږي؟
دوه جنس کې لیدل کیږي، یعنی هغه مریضي چې د وینې لوړ فشار او شکر ده هغه په دوه جنس کې رامنځته کیږي. او همدغه عوامل دي چې کېدلی شي دغه د ګردو عدم فعالیت هم په نرو هم په کتو کې په دواړو کې ولیدل کیږي.
دریمه پښتنه دا وای کچیرته د ګردو فعالیت کم شي او نه شخص یا نفر ورته پام ونه کی، نو کوم زیانونه به مخته راوړي؟
بله، کچیرته د ګردو فعالیت کم شي، کچیرته حادیا په وری شکل باندې وي او د غل په ورته د مریضانو لپاره ډیر حیاتي خطر ده، یو وی جدي مراقبت لاندې ونیول شي او د ګردو دغه فعالیت ته یعنی اراده کېدلی شي چېرته هغوی په صحیح شکل باندې مراقبات وشي، ځکه کله چې یو ګرده په مزمن شکل باندې واوړي عدم فعالیت بیا هغوی بېرته رغېدنه ډېر مشکله ده. حتی د هغه د وروسته هیمودیالیز او ترانسپلانټ یا د ګردې تبدیلېدلو ته ضرورت پیدا کوي. نو که چېرته هغوی په مراقبت ونه کوي، اول خو هغه شکل چې په فوري یا حاد شکل باندې ګردې عدم فعالیت رامنځته شوی ده دا تبدیلېږي په مزمن شکل باندې.
په مزمن شکل باندې کله واوري هغه د بیرته رجی حالت نه لري، یعنی بیرته هغه اولي حالت په دې اجازه کېدل ناممکن دي. هغه د بیا وروسته په مزمن شکل باندې واوري د مریض لپاره ډېر زجر تاوره ده، ډېره مشکل ده او په تداوی هم ډېره قیمتي ده. هغوی د ژوند تر نهایي کېدو پورې هیمودیالیز پروسې ته ضرورت پیدا کړي، یعنی هغه د وینې تصفیه کېدل دي چې د مصنوعي کلتار په واسطه باندې صورت نیسي، او یا هغوی کېدلی شي خپله ګرده ترانسپلانټ کوي او یا خپل پښتورګی تبدیل کړي. ولې د پښتورګي تبدیل کېدل هم په دې معنا باندې نه دي چې هغوی به د دایم لپاره د یو جوړې ګردې نه برخمن کېږي. پښتورګی چې تبدیل هم شي د هغوی خاص رژیم غذایي فریضې غذایي او یا ورته د دواګانو ته د عمر تر اخره پورې به ادامه ورکوي، او هغه د ګردې تبدیل هم اکثرا تر پنځو کلو او نهایي تر لس کلو نهاستدي ډېره کمه ده چې څوک لږ نه ژوندی پاتې.
ډیره زیاته مننه کوم. بیا هم ډاکټر صاحب له تاسو نه زمونږ دغه ورور سلورمه پښتنه هم درلودله، وای کچیرته یو میرمن امیدواره وي هغه او د ګردو یا پښتورګو فعالیت یې کم وي، هغه کولی شي سالم ماشوم نړۍ ته راوړي، یعنی ماشوم ته به کوم زیان ونه رسوي د حمل په دوران کې؟
بله، اول خو هغه میرمن چې هغوی د پښتورګو په تنکاري باندې یا د پښتورګو وظیفه صحیح شکل نه وي، فعالیت یې کم شوی وي، هغوی باید کوشش وشي چې هغوی امیدواره نه شي، ځکه چې هغوی لپاره هم د خپله د مور لپاره ډېر زیان ده، د حاملګي او امیدواري پروسه مخته نه شي وړلی، یا هم ماشوم هم له خطر سره مخامخ کولی شي. متاسفانه دغه کسان چې هغوی د ګردې په عدم فعالیت باندې مبتلا وي، هغوی په دوامداره شکل باندې کمخونه کېږي، هغوی ترانسفیوژن یا د وینې تېرېدلو ته دیابېټي ته ضرورت پیدا کوي، هغوی اخلي. نو که چېرته دغه میندې امیدواره کېږي، هغوی خپله هم له ستونزو سره مخامخ کېږي او ماشومه هم له ستونزو سره مخامخ کېدلی شي، حتی کېدلی شي نقایص ولادي چې په ماشومانو کې پیدا کېږي دې سبب هم وګرځي. نو د امیدواري مخته وړل د پښتورګو له کمکارۍ سره یو ځای دا
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم له تاسو څخه. اوس به بیا هم راشو یو اړیکه به واخلو. بلې، فکر کوم چې اړیکه کې کومه ستونزه ده. ډاکټر صاحب تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکو. کور آباد، خوشاله اوسئ. مننه، ژوندی اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم. مننه، خدای پامان. دوستانو، د خبرونې لومړی برخه همدلته پای ته رسیږي. یو لنډه دمه اخلو او وروسته د دمه خبر راشو د پښتورګو د هیمودیالیز پاک لبه ډاکټر سره یو لنډه مرکه ولرو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ګرانو دوستانو، اوس هم په لاین کې ډاکټر صاحب ګلاغه قریشي د هیمودیالیز تکنیشنانو مسؤول په لاین کې دی. هغه څخه به د هیمودیالیز پاکله ځینې پوښتنې لرو چې په عمومي توګه به موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب سلام علیکم، زما غږ اورئ تاسو؟
سلام علیکم، خیر
استئ؟ مننه کور آباد. تاسو خیر استئ ډاکټر صاحب؟
سلامت اوسئ.
مننه ډاکټر صاحب، په مجموع کې د هیمودیالیز پاکله معلومات کیږي موږ ته راکړئ د اوریدونکو سره شریک کو چې هیمودیالیز یعنی څه شی؟
بله صاحب، هیمودیالیز د وینې صفایي او کولو ته وایي چې د مریض لپاره پکاريږي. هغه پروسیجر ده چې د وینې نه یوریا، کریتینین، اضافي مواد او اضافي او په د مریضانو د وجود نه د ماشین په ذریعہ وصل کیږي. هغه مریضان چې د دوی پښتورګي په ډوډۍ کار نه کوي، هغه د پاره په کار کوي چې دا بیا کیدای شي په دوه شکل باندې ده، یو هیمودیالیز ده یو پریتینل دیالیز ده. چې هیمودیالیز د ماشین په ذریعہ اجرا کیږي او پریتینل دیالیز هغه د ماشین په ذریعہ نه ده، د جوف او پریتوال که او کتیتر چول کیږي مخصوص مواد لري د څلور ساعتو لپاره د مریض په بدن کې یا په پریتوان جوف موږ ورته وایو، دلته تطبیقیږي مخصوص کتیتر لري. نو څلور ساعته وروسته دا تبدیلیږي چې په دغه تبدیلو کې ده وجود نه اضافگی زهریات یا اضافگی مواد چه حق گرده چه وباسی این شکل تقریبا این شکل دای پکاریگی چه همودیالیست 2010 کال که پا افغانستان که ده لومری زل ده پاره ده جمهوریت روختون ده چوکات که ده تلور ده پینزو ماشینونو چه بزاریت اغا شو فعال شو بیا پستا رو رو اضافه شو ها ده کلیه ها کسان ده چه مثلا یو مریض نه پس دیو پست دلیوری نه یا دی ولادت نه ورسته چې چک فشار ولري په دې زمان کې خونديزي اضافه شوی په دغه د مریضان پښتورګي یو غیر فعالي چې دا موقتی غیر فعال ده چې د دوباره تداوی د ډاکټر متخصص تداوی لاندې او د دیالیز لاندې دوباره دا فعالیږي دا شکل حد وي او یا کسان چې بعض دواګان خود سره خوري یا قصدي یا کسان بعض کسان چې مریضان لیلک اپلیپسیا مریضان یا سره یا مرګي مریض چورته وي بعض اوقات خپل زیات دواګان نه استفاده کوي یا بعض مریضان قصدن د خودکشي لپاره دواګان خوري البته ټول دواګان نه البته څو کټګوري دواګان لکه فینیباربیتال فینیترین دغه خاندانو نه چې دوی استفاده کړي یا الکول استفاده کړي دا ماشین په ذریعہ دوباره دا ریپلیسمنت کیږي دوباره وېستل کیږي دا مریضان د دوی ګرده بیرته احیا کیږي یو ډول د شکل د هات ډول وو یا هغه کسان چې ډیر استفراغات ولري یا اصالات ولري د وجود او په کمی شي ګرده معاف کیږي دا هم حق اکیوت رینل فیلر ده چې دا مریضان ته هیموډیالیز پکار کیږي یا هغه کسان چې مرمۍ وخوري زخمی شي وینې ډیر ځای کړی د دې ګرده انجورو کیږي یا زخمی کیږي نه د وینې له کبله د وجود نه ده چې ځای کیږي دلته تیوبولر نیکروز ورکړي چې دا هم اکیوت رینل فیلر ده دغه کسان ته پکار کیږي یعنی په مرمو بجمو شکل کې په دوا شکل باندې دا مریضان ته پکار کیږي چې او ادمي کفایه هادي کلیه یا اکیوت رینل فیلر مرتوی دویم ادمی کفایه مزمن کلیه چې کرونیک رینل فیلر ده چې در حد کلیه یو مدت د پاره اخلي چې دوباره د دوی ګرده اعاده کیږي جوړیږي پس له تداویګار یا مخصوص تداویګار نه چلري او هیموډیالیز کیږي ورسره دویم هغه مزمن شکل چې دی هغه شکل دائم العمر ده پاره دیالیز اخلي په هفته کې 9 تر 12 ساعته پورې دیالیز اخلي چې دوی ژوند د هیموډیالیز ته ارتباط لري
ډاکټر صاحب محترم کدام ماته وایي چې د دیالیز زیانونه بیا سدي آیا دا کوم زیانونه هم لري مریض ته کنه
بل څه دا خو دا څه چې هر دوا هر پروسیجر زمده ده چې یعنی د نفع کار کې لکه توانونه په سن کې لري هر کار چې که دوا خوړل دي هر دوا ځان ته یو ساید افیکټ لري په دغه طریقه غوندې دا هیموډیالیز پروسیجر هم ځان ته یو ساید افیکټ یا عوارض جانبي هم لري دا ورز جنبی ته کتیتر د تطبیقولونه نیولې د دې تر مرحله د اجرا کولو د دیالیز لپاره هم بعضې ځانونه لري لکه سیستم پوستی کې بعضې مشکلات جدي په سیستم ازمی کې کېدای شي یو مریض ته یو خوندزي یا جی بلډینګ ورکی په سیستم د غدوات اوکراین کې هایپرتریزم ورکی په سیستم د قلبي وایي کې عدم کفایت سیستم یعنی د زړه لویوالی سیستم ته راکېږي یعنی دا تماما پروسیجر د هیموډیالیز زمند ده چې په ګټه کار لري بعضې ساید افیکټونه لري اما هر مریض کې بیا دا فرق کوي داسې نه ده چې ټول مریضانو لپاره کله کله دی ویټي موږ ورته وایو د کاتیتر په دوران کې مریضانو ته چې په فیمورال وین کې تطبیقو زیاتر منځته راځي نو دغه بعضې اختلاطونه هر پروسیجر لري لکه نور عملیاتونه دغه پروسیجر د هیموډیالیزم کله ناکله دا مشکلات لري
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب که په اخر کې د سلن شکل باندې ماته وایي چې دغه مریضانو به تلفات هم شته کنه
اوس تلفات بل ځکه چې دا مریضان اصلا د قانوني توګه د تبابت لنګانه دا مریضان اصلا بعد توش شای په نظر کې ونیسي چې خوشبختانه یو خدای د موږ مرکز مفته چې په بازار کې یعنی په پرایوټ شفاخانو کې تقریبا د دوی چې هغه معاینات ورسره کوي د 3000 درې نیم زره تر 3000 پورې د دوی مصرف راځي دا موږ خوشبختانه رایګان ده چې د دوی نفیس نه اخیستل کیږي او دوهم دا په هفته کې باید دوه تر درې ځلې پورې یعنی درې ساعته ونیسي 3000 ځلې باید دیالیز واخلي چې نه تر 12 ساعته دوی باید دیالیز واخلي چې دا کار دا به چرګان نشي کولای په دې دلیل نشي کولای کله چې دوی امکانات به تګ راتګ د کرایې نه لري دا به چرګان ډېر بیچاره خلک دي او دا غذای چې هغه شای چې موږ ورته وایي دوی مهیا نشي کولای ورته نو طبعا مریضان چې دوی وشو ته غذی ته برابر شي مرګ میر لري او دا اکثرا د ولایتو کې چې راځي هلته مډیالیز مراکز نه وي، بس د غزنی ښار نه راځي تر کابل پورې دا ډېر چې د خپل مریض سره زیار وباسي په هفته کې یو ځلې دی راولي. نو په ګرده خو 2400 فعالیت کوي، نو دلته مونږ 400 ماشین لګوو، نو په 400 کې مونږ دومره ظاهریت د وجود دومره وسل کېږي چې دته درې ورځې کار ورکوي، بیا بیا دا اوه ورځې بعد راځي دغه د وجود ارګانونه دلکه دماغ لکه د زړه د نور ارګانونه دا چې یو قسمت خصوصا ګرده هغه اوس مهم عضو ده چې کله دا فیلر شي ضرور 15 و نور فیلر کوي.
اها ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
مننه زو تاسو نن تشکر
کوره به ژوندۍ اوسې مونږ ته وخت راکړه، ډیره زیاته مننه. مننه
بشکل سلامات
ګران اوریدونکو، له تاسو څخه هم مننه کوم چې د خبرونو تر دې مهاله مو زمونږه ملتیا وکړه. دا و د روغتیا شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو. تر بل خبرونه خوشاله و، خوشاله ژوند ولرئ.